افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې پر یو زیارت د تېرې شپې برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی، په اشاره پر زیارتونو او نورو سپېڅلو ځایونو حملې بشري جنایت وبللې. په بلخ کې د عاشورا د مراسمو په ویر کوونکو په نننۍ برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 ته ورسېد. پر دې سربېره د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه به له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو. دغه راز ځینې نور مسایل مو هم راغونډ کړي، خو لومړی ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د خبرونو سرچکی د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې وی تکه خانې ته نږدې په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق د کابل په سخي زیارت کې د تیر شپې حمله د داعش او لشکري جنگوي کار وباله. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او امریکا د شمیر پاکستانیات باونومونه طالبانو ته د پیسو مینځلو، مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. بشپړه خبرونه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې وی تکه خانې ته نږدې په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویلي چې نن ماسپښین 4 بجې دغه چاودنه په مرکزی تکه خانه کې وسوه چې په نتیجه کې د شورا ګډون د عاشورا ګډونوالو ته زیان رسیدلې. د همدې سرچینې په وینا ټپیان د بلخ ملکی روغتون ته انتقال شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع ویلي په دې پیښه کې 24 کسان وژل شوي دي. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق د کابل په سخي زیارت کې د تیر شپې حمله د داعش او لشکري جنگوي کار وباله. شغلی محقق چې د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر هم دی، لازادي رادیو سره په مرکه کې ویل دا ډول بریدون طالبان نه کوي. دا کار د طالبانو نه ښکاري ځکه چې طالبان هم افغانان دي او طالبان هغه افغان ښځې او نارینه چې وسلې نه لري د هغو له وژلو سره علاقه نه لري. په دې کې د بهرنیانو لاس دی که داعش نوم پرېږدی یا جنګوي یا هره بله تکفیري ډلې دي. محمد محقق دا هم ویل چې مخکې تر مخکې راپورونه ترلاسه کړي وو چې یو شمېر مخالفان په تېره بیا داعشیان سږ کال په کابل کې 40 حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د کابل په درېیم امنیتي حوزه کې د سخي پر زیارت حمله چې پکښې تر ډېره ملکي وګړي وژل سوي دي په کلکه غندلې ده. د یوناما لخوا نن په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې په قصدي ډول د ملکیانو په یوه لویه ډله برید یو بې رحمانه عمل دی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. یوناما وایي نړیوال بشري قوانین د عبادت ځایونو په ګډون پر ملکیانو او ملکي شتمنیو هر ډول قصدي برید منع کوي. همداراز په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړی دی. د فرا ولایت مرکز د طالبانو په محاصره کې دی. د چارواکو په وینا تازه دمي افغان ځواکونه د ښار د دفاع لپاره د ولایت مرکز ته رسېدلي دي. د ازادي راډیو خبریال له فرات څخه راپور ورکوي چې په ښار کې مغازي او دوکانونه بند دي. زموږ خبریال راپور ورکوي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي د جګړې له بیرې له خپلو کورو بې ځایه سوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. تاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا د یو شمیر پاکستانیات باونومونه طالبانو ته د پیسو مینځلو، مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په تور لیست کې په شامل سوي کسانو کې د عبید خانانی په نوم کس هم شامل دی. د عبید خانانی پلار الطاف خانانی د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د امریکایي چارواکو لخوا ونیول سو او د امریکا د مالیې وزارت لخوا د اسعارو د تبادلې په خپل دوکان او نورو ځایو کې د طالبانو او نورو ډلو لپاره د میلیاردونو ډالرو په مینځلو تورن سو. د بندیزونو له مخې په تور لیست کې د شامل سوي کسانو یا د دوی شرکتونه په امریکا کې ممنوع دي او امریکایانو ته هم له دوی سره د تجارت اجازه نسته. د روسیې په داغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال یې لږ تر لږه درې سختریزې وژلې دي. په روسیه کې رسنیو د داغستان د امنیتي چارواکو له خولې لیکلي چې ځانګړي عملیات نن پیل سول او دوام لري. دوی زیاتوي چې ځانګړي عملیات وروسته له هغه پیل سول چې مشکوکو سختریزو له یوه کوره پر پولیسو ډزې پیل کړې. داغستان له سختریزو جنایتکارو ډلو د توجه مرکز ګرځېدلی چې غواړي په شمالي قفقاز کې اسلامي خلافت رامنځته کړي. د ازبکستان مشرانو جرګې د سرپرست ولسمشر شوکت میر زیایف هغه وړاندیز منلی چې وایي بندیان دې په ډلهیزه توګه وبخښل سي. دغه بخښنه او د پلي کېدو پلان یې د پارلمان د مشرانو جرګې لخوا نن تایید سوه. د بخښنه د اساسي قانون د ورځې په ویاړ ده چې د ډسمبر په اتمه لمانځل کیږي. د ازبکستان مشرانو جرګه یوازینی داسې اداره ده چې د بخښنې پلي کېدو لپاره یې د تایید اړتیا سته. بخښنه په دې معنی ده چې ښځینه بندیانې هغه کسان چې په کوچنیوالي یې جنایتونه کړي دي، هغه سړي چې تر شپېتو کلو یې عمرونه زیات دي، او معلول بندیان به له زندانه خوشي کیږي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره کسان به وبخښل سي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ارمنستان په هغه لیست کې شامل کړ چې د ورته خپل سفرونه لغوه کړي دي. چارواکي وایي دی د زکام د ناروغۍ له کبله نشي کولای سفر وکړي. د نظربایف ویاند ایدوس اوکیمبای نن خبریالانو ته وویل چې د نظربایف عمومي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. اوکیمبای ویلي چې نظربایف به خپل نور فعالیتونه د خپل کاري مهالویش سره سم پر مخ وړي. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ولولل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پاتې مو د ازادي راډیو ټکی اور کیا ټکی کم ولانه په پرمونه کې اورې چې افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې پر یو زیارت د تیر شپې بریچ مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، په اشاره پر زیارتونو او نورو سپیڅلو ځایونو حملې بشري جنایت بولی.
رویداد تروریستی شب گذشته یک بار دیگر نقاب از چهره آنان که برخلاف اسلام و انسانیت دست به جنایت بشری میزنند برداشت.
په بلخ کې د عاشورا د مراسمو په ویرکوونکو په نننۍ بریچ کې د وژل شوو کسانو شمیر 400 ته ورسید. د هلمند والی په نادلي ولسوالۍ کې طالبانو ته د لسګونو امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبر ردوي.
وسه قوت یو ځای نه راوځي، هغه خو طبعا د دښمن سره مقابله کوي. په ژوند کې زه فکر کوم زموږ قوتونه به تسلیم شوي نه وي.
ولې په هلمند او نورو یو شمېر ولایتونو کې طالبانو په وروستیو کې حملو ته زور ورکړی؟
دوی په هلمند باندې فشار راوړي، بیا په روزګان باندې فشار راوړي، بیا تر څنډوځان ورسوي.
د فراه امنیتی وضعیت هم خطرناک دی. د ازادي راډیو خبريال وایي د ښار شاوخوا 90% اوسیدونکو له ښاره وتلي. پاکستاني رسنۍ بیا وایي د واده استخباراتو د طالبانو درې مشران نیولي دي. نن د عاشورا ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په خاصو مراسمو سره اول منزل شوه. په بلخ کې د عاشورا د مراسمو پر ګډونوالو په نننۍ برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 400 ته ورسېد. مخکې چارواکو د شپږ تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په دغه برید کې چې نن مازدیګر مهال د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې وشو، د ټپیانو شمېر هم 40 ښودل شوی. مجیب الرحمن حبیبزی همدا شېبه له مزار شریف سره د ټلیفون پلیک دی. حبیب زی صاحب، راته دغه حمله یا دغه چاودنې په اړه نور جزئیات راکې.
منه نوری صاحب سلام، تاسو ته دغه یو ټول اوریدونکو ته دغه په چاته چې تاسو هم یادونه د لوړ تقریبا مازیګر مهال د بلخ ولایت په خوجه غولک پولیس سیمه کې د بلخ ولسوالۍ کې رامنځته شو چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس چې موږ د بخ د ولي ویان فرهاد مونږ څخه ترلاسه کړل، ده وایي چې شپږ نفر په دې پېښه کې وژل شوي او تقریبا شپږ دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. خو وروستي معلومات چې ما د بخ د امنیت قمندان ویان لاشیجان تورانی څخه ترلاسه کړل، دی وایي چې په پېښه کې 14 کسان وژل شوي دي. همدارنګه د بخ د ولایتي شورا استازي تاییدوي چې د پېښې په ترڅ کې 40 تنه ټپیان شوي دي. او کله چې زه د بلخ او زمي روغتون ته ورغلم، له نږدې څخه ما ولیدل د ټپیانو شمېر. د بلخ د زمي روغتون مشر ډاکټر نور محمد فیض وویل چې 10 تنه دي او وژل شوي کسان 15 تنه دي. او په ډیری وژل شویو ټپیانو کسانو کې ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي تر څو کېدل. هلته میندې وې، واړه ماشومان هم وو او سپین ږیري کسان هم په روغتون کې وو. وضعیت ډېر کړکېچن و او هلته هم د ولایتي شورا استازو شکایت درلود چې ډاکتران په موقع سره دوی ته رسیدګي نشي کولای. او ګمان چې د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شي، ځکه چې د ډېری ټپي کسانو حالت نازک ښودل شوی دی د روغتون د مسؤولینو.
بله حبیب زی صاحب، د دغه چاودنې یا د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه اخیستی که نه؟ بله مجيب الرحمن حبيب زي له مزار شریف
اورم نوری صاحب
بلې دې حمله یا دې دغه 14 مسولیت چا په غاړه اخیستای کنه تر اوسه د ازادي رادیو خبريال سره مو اړیکه ټینګه شو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه حمله چا کړې خو حمله نن د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې یوې تکه خانې ته نږدې شوې یو مین چاودېدلې دا مین هم په هغو کسانو چارواکو ویلي چې د حملې لپاره ایښودل شوی و چې له دغه تکه خانې راوتل د عاشورا د مراسمو څخه خو راځو بیرته کابل ته په کابل کې بیا د تېرې شپې د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دا حمله تېره شپه په کابل کې په سخي سیمه کې په یوه زیارت وشوه په دې حمله کې هم د وژل شوو کسانو په اړه چارواکو زیدونه خیز څرګندونې کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 15 ملکیان ښیي او یو هم پولیس او خو یوناما ویلي چې په دې حمله کې 13 کسان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان دي افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلی او هغه په زیارتونو او نورو سپیشل ځایونو بشری جنایت بللای ښاغلی غنی چې نن د عاشورا د ورځې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کارتزخی پر زیارت د تېرې شپې حمله کوي چې حمله کوونکي د اسلام د دین د پیروانو دښمنان دي همدارنګه رسول د عالي شورا مرستیال کریم خلیلی هم ویلي چې دا له امام حسین سره مینه نه ده چې وینې په سړکونو توی کړو البته د عاشورا د ورځې د لمانځلو د ګډونوالو ته په خطاب کې دا څرګندونې کړې مخکې مو بیرته اړیکه له خپل خبریال سره په مزار شریف کې ټینګه شوه او وویل چې د بلخ په خواجه غولک سیمه کې د نننی برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو او د غرض د کابل کې د تېرې شپې د حملې په اړه نور جزئیات به د خان محمد سین په راپورټ کې واورو
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کارتی سخی پر زیارت د سه شنبه د ورځې حمله بشری جنایت وباله او خلکو او دینی عالمانو یو وغوښتل چې د جنایتونو پر وړاندې ودرېږي خاغلی غنی چې د عاشورا د ورځې په مراسمو کې وینا کوله د افغانانو ترمنځ یووالی بریالیتوب ګڼه وویل چې افغانستان چې اوس مهال د پرمختګ په لور خوځېدلی دښمنان هم زیات شوي خو افغانانو ته پکار ده چې د دښمنانو دا ډول حرکتونه ناکام کړي
رویداد تروریستی شب گذشته در زیارتگاه سخی یک بار دیگر
د سخی پر زیارت د تیر شپې تروریستی پیښې یو ځل بیا له هغو سیروس څخه پرده پورته کړه چې د اسلام او انسانیت پر خلاف په جنایت لاس پورې کوي
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په شپه د کابل ښار د کارتی سخی پر زیارت په حمله کې شپږ 13 کسان ټپیان او 14 ووژل شول د محرم الحرام د لسمې ورځې درناوی له یو شپېتم قمري کال راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې په ځانګړو مراسمو سره کیږي په دې ورځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت امام حسین د دله دواوې ملګرو سره ووژل شو په کابل او نورو ولایتونو کې د دې ورځې درناوی د دعایه غونډو په جوړولو سره کیږي د کابل ښار په ځینو واټونو کې تورې جنډې ځوړندې دي په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې ځوانان سپینګیری ښځې او ماشومان ګډون کوي او ځینې ځوانان په کوچنیو چړو او زنځیرونو ځانونه وهي ځینې ځوانان چې په چړو ځانونه وهي وایي
محمد یاسین رازی سره می خوایم ای راهی خط زنده باشه و همه
غواړم دا کرخه ژوندۍ اوسي او د دښمنانو پر وړاندې تازه وساتو
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال کریم خلیلی په زغرده وویل چې په دې مبارک ورځ باید د سینې وهلو ډلې لارو او واټونو ته ونه وځي ځکه چې دا عمل د ملت په ګټه نه دی
ما تشکر میکنم از مردم افغانستان
زه له خلکو او ازادارانو مننه کوم چې لمنیتی ځواکونو سره د وینې مرسته وکړه دا له حسین سره مینه نه ده چې په زنځیرونو ځانونه ووهل شي او وینې پر سړکونو توی شي
د له ازادارانو هیله وکړه چې د خپلې مینې د تویولو پر ځای وینه اړو کسانو ته ورکړي په خاطر دې دینی عالم عبدالوکیل ویلی چې په دې ورځ د وینې تویول یو افراطي حرکت او په اسلام کې جایز نه ده
په کابل کې د سخی پر زیارت د تیر شپې حمله هم یو نماد ملګرو ملتونو سیاسي دفتر غندلی په یو بیان کې ویلي چې دا یو بیرحمانه عمل و ملګرو ملتونو د وژل شوو کسانو شمیر 13 ښودلی په راپور کې مو د 14 کسانو د وژل کېدو واورېدل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې 14 ملکیان وژل شوي او یو هم پولیس
آزادی خبری مجله اوری
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د فراه ښار امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ښار تقریبا په سلو کې نوي اوسېدونکي د جګړو د پیلېدو له ویرې له ښاره وتلي. همدا شېبه له ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، فراه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا د جګړو د پیلېدو نښې لیدل کېږي یا کوم سیمه کې جګړه پیل شوې؟
سلام بیا تاسو ته وړاندې کوم. د فراه ولایت غاتشي د جګړې مرکز چې د ګناهکانو برنتود کړل دي. ما څه شو مخکې ځان ته ورغلی وم، د سرتیرو سره مې هم خبرې وکړې، همداسې امنیتي چارواکو سره. دوی وایي چې امکان شپه یو عملیات پیل شي، البته الوتکې او نور تجهیزات هم دلته راغوښتل شوي دغه سیمې ته. نو دا یو بیا دلته خلکو ته ځینې امیدواري پیدا کړي. همداشان یو بل سیمه چې د فراه په شرق د دیک په نامه د فراه د مرکز څخه کابو څلور کیلومتره واټن لري، او فراه فرادلوله داسته هم څو شېبې وړاندې د دولت وسوال مخالفانو پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي، او ویل کېږي چې هلته هم افغان ځواکونه ورغلي تر څو هغه حمله هم دفع کړي. یعنی داسې یو حالت دی چې امکان لري د ښار دارې خوا حمله وشي پر ښار. په همدې علت هم د ښار اوسېدونکي تللي ټول او ډېر لږ کسان داسې وینئ اکثره کورونه خالي دي. خو بیا هم امنیتي چارواکي وایي چې دوی نن شپه د ډېرو ځواکونو همداش د نورو الوتکو په وسیلې غواړي چې پراخ پوځي عملیات ولري تر څو دا تهدیدونه چې ښار ته نږدې موجود دي دا د ښار څخه لرې کړي او دا اوسنی وضعیت ته تغییر ورکړي. خلک هم دا غوښتنه لري او دا هیله ده.
فطرت صاحب، یعنی تاسو چې وایي خلک له ښاره وتلي، یعنی تقریبا نوي په سلو کې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، آیا د جګړو کومې نښې لیدلي؟ او که وسلوال طالبان په سنګرونو کې پراته دي، او که چیرې مثلا دوی ویني چې افغان امنیتي ځواکونه په ښار کې نشته، د بریدونو ولې خبره نه کیږي؟ ولې تر اوسه پورې او افغان امنیتي ځواکونه لکه څنګه تاسو ویل کافي امنیتي ځواکونه لري، ولې نشي کولای چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې ښار به سقوط نه کوي؟
څه خبره ده چې خلکو سره موږ خبرې کوي، خلکو په دې خاطر په دې دوه درو ورځې خپل کورونه پرېښي چې امنیتي ځواکونه چې هر څه ډېرې دي تر دې چې دوی پرمختګ کوي شاته راځي. یعنې دوی هر ورځ څلور پنځه سوه کیلومتره یا نیم کیلومتر چې کېږي شاته راځي او شاته نږدې کېږي. دغه وضعیت په ښار کې یو ډېر شایعات پخش کړي او ډېر بدې اوازې دي. همداشان د کندوز نورو پیشتې کار هم خلک ډېر ویرولي. یعنی که ته هم ښار جګړه ته اوسه د ننوتو لپاره څه لېر ده، خو بیا هم خلک د نورو جګړو څخه چې اورېدلي بېرېدلي او سیمه ایله کړې ده. حتی ځینې کسان وایي په هلمند کې له دوه درو میاشتو جګړه ده، خو بیا هم ښار یې ټول فعاله دی او ډک دی. ولې فراه په درې ورځو جګړې دومره تشه شوه، ټول دوکانونه تش، ټول خلک. اصلي خبر دا چې دلته خلک پر امنیتي ځواکونو تر ډېره حده باور نه لري، ځکه دوی تر اوسه پرمختګ نه دی کړی. خپل پر ځای چې ولاړ دی کله ناکله شاته ځینې پوستیانې له کړې.
بله، احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. له فراه د ازادي راډیو خبریالو چې د فراه د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. له هلمند ځینې راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د ولایت نادلي ولسوالۍ په چا انجیر او د باباجي په امنیتي کمربندونو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې. اسمت سروان دا موضوع د هلمند له والي ښاغلي حیات الله حیات سره څېړلې او لومړی ترې پوښتلې چې آیا د لسګونو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو یا تسلیمېدو ادعا تاییدوي؟
پاره ساحه کې د موږ دا تقریبا یو کندک دی اردو او ورسره د پولیسو ډیر زیات قوتونه چې تعداد د شپږو وسو شاوخوا کې وو. دو د هغې ځای نه تکتیکي عقب نشینی کوله او د دشمن د خوانه په جنگ روان وو، او کېدی شي شهیدان شوي وي بعضې د دې کسانو نه. ولې هغومره عمار چې خلک اخباري دا واقعیت نه لري خبره ده.
نو ویل کېږي چې په هلمند کې ښوونځي بند دي او خلک په وتلو دي او اته راکټه په ښار لګېدلې دي. خلک تشویش لري، تاسې څومره امید ورکولی شئ چې ښار به سقوط نه کوي؟
په دې کې شک نشته، د خلکو تشویش په ځای ده، او د خلکو تشویش د دښمن د لندو راکټو د لاسه ده. دا د دښمن اخرنۍ سلګۍ دي چې نورې وس نه کېږي د لرې فاصلې نه په ښار باندې راکټ راوړي، او راکټونه هم د دوی وړاندې دي، د خلکو په کورو باندې لګیږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د دو ملي امنیتي او دفاعي شجاع سرتیري په سلګونو په لښکرګاه کې وجود لري. دوی باید د حوصلې نه کار واخلي، په دې کې شک نشته. بې ځایه ځایو کې ونه ګرځېږي، ان شاء الله د 2% به د 2 ملي امنیتي ځواکونه دفاع کوي او دښمن به پښات عمل
په هلمند کې مدني ټولنې او د هلمند استازي په ولسی جرګه کې او ځین نور شکایت کوي او وایي چې د هلمند وضعیت په دې خاطر دی حتی راغی چې خیالي پولیس او خیالي سرتیری هلته موجود ول او ځینو همدغه امنیتي ځواکونو په لوی لاس پوستې طالبانو ته له وسلو سره وسپارلې.
په دې کې شک نشته چې په لری ولسوالۍ کې تقریبا یوه میاشت مخکې بعضې دا کارونه شوي وو، پوستې په خپل سر باندې خوشې شوې بدون د مقاومت نه. په دې کې هم شک نشته چې زمونږ د هلمند ډېر سرتیری زمونږ د لوړ پولو چارواکو سره د ولایت نه بیرون په کابل او کم ځای کې خدمتي دي، ولې موږ د دغو سرتیرو تقریبا 500 کسان له بسونو نه منفق کړي او په ځای مو نوي کسان نیولي.
د هلمند والی حیات الله حیات خو بیا هم په هلمند کې تم کیږي. په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو اساسي دلیل هلته د مخدره موادو تولید او اداري فساد بلل کیږي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې د نړۍ په کچه پکې ډیر کوکنار کیږي او کوکنار نه هم هیروین جوړیږي. دا هغه موضوع ده چې فرشه جلال زی څېړلی او له یو شمېر کارپوهانو سره په دې اړه چې ولې د هلمند امنیتي وضعیت په وروستیو کې دومره ژر خراب شو څېړلی ده. په ګډه اورو.
د هلمند ولایتي شورا یو غړي عطاوله اسوسییټډ پرسته ویلي چې په دې ولایت کې زیات عسكر او پولیس د دفاع پر ځای خپل پوستې او وسلې وسلوالو ته تسلیموي او د هغوی خواته راوړي. د هلمند ولایتي شورا دی غړي زیاته کړي چې یو شمېر عسكر او پولیس خپل وسلې، جنگی تجهیزات او حتی پوستې پر وسلوالو خرڅوي او په ځینې مواردو کې حتی له وسلوالو سره د خپل ملګرو پولیسو او عسكرو سودا هم کوي. د ګرشک پخوانی ولسوال عبدالحد معصومی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې یو کال مخکې د هلمند اتیا فیصده خاوره د حکومت په لاس کې و، خو دا تصویر اوس بدل شوی او د دې ولایت تر 50% زیاته برخه وسلوالو طالبانو او نورو ډلو نیولې ده. د هلمند یو پخوانی دولتي چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسلوال او د مخدر موادو قاچاقونکي سره یو لاس شوي او د مخدر موادو د قاچاق له دې ستر مارکیټه د حکومت د نفوذ د لري کولو حتی کوي. د هلمند له څوارلو ولسوالیو 15 په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او پر لشت لږ اتو نورو ولسوالیو چې د حکومت حضور هلته ډیر محدود دی واک چلوي. خو د هلمند والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هلته د امنیت د خرابېدو یو اساسي دلیل د بهرنیو استخباراتي ادارو فعالیت دی.
دښمن د خپل بادارانو لپاره او د سیمې استخباراتو لپاره چې دوی ګمارلې دي کوشش کوي چې د ژمي د موسم در رسیدو نه مخکې او څلور سره ورنی ولري.
وسوال طالبان لشکرګاه ته نږدې عملیات کوي او د دې شهر د سقوط لپاره یې پر امنیتي ځواکونو فشار زیات کړی دی. یو افغان چارواکی د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وسوال طالبان د لشکرګاه د نیولو او د دغه شهر د ساتلو نیت نه لري، بلکې غواړي چې د شهر تل نوتو سره حکومت او خلکو ته خپل زور څرګند کړي او ورته وشي چې د شهر د نیولو زور لري، ځکه د دغه چارواکی په وینا په هلمند کې د زور، مخدره موادو او پیسو جنگ روان دی. د افغانستان د امنیتی او دفاعي چارو یو څارونکی عتیق الله امرخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې تقریبا ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې د افغان امنیتی ځواکونو ستړي کول د وسلوالو طالبانو یو جنگي تاکتیک دی.
یو ځای کې فشار راوړي کړه، بل ځای کې فشار راوړي کړه، دا د جګړې د معنا ور په نامه باندې دی. باندې خاطر د سیاوري دوی په هلمند باندې فشار راوړي، بیا په اورزګان باندې فشار راوړي، بیا تر څندوزان ورسي، بیا بیرته شاته ځي، بیا په کندز فشار راوړي، تر څندوزان ورسي، بیا بیرته ځي. همدغسې په نورو ولایتو باندې هم دا د دې معنا لري چې کرا کرا دا زمون قوتونه که داخلي وي خالدي دوی ستړي کوي.
د هلمند د ولایتي شورا یوې غړي رازیه بلوچ ویلي چې هر سهار په دې ویره کې له خوبه راکښېني چې وسوال طالبان به لشکرګاه ونیسي، ځکه د هغې په وینا د والي له دفتره د وسلوالو طالبانو بیرغ لیدل کېږي. د لشکرګاه ښار یو اوسیدونکی د ازادي راډیو خبریال ته وایي
سردار ولی خلک دا سپازه عبدی معنا دا وز خلک نیو نه ګره بارس پله و خلک ګره روان د کورونه ور لاکړل والا جنگ شروع دی.
د دې شهر یو بل اوسیدونکی جان آغا وایي
دا خبرې دي چې یوه ورځ دا پولیس نسي، بله ورځ مخالفین نسي، جنگ دی. نو دلته موږ څه وکړو؟ دام جنگ ټکان کې هغه جنگ کې هغه دم راځي موږ په کورو کې اوشته دې دم زه په کورو کې ګډه خلک رواني په دې خاطر چې امنیت راشي. نو هیڅوک په کور نه ځي، امنیت نشته. یوه ورځ دا نسي، دا ځای کمربند یوه ورځ هغه نسي، خطرناک دی. هغه کډیم بازار نه پرېږدي، حکومت وایي چې په بازار کې هم شاید جنگ شروع شي، بازار ته نږدې اوس دا خواران چیرې ولاړ شي ګرد.
اسوسییټډ پرس وایي د هلمند امنیت د خرابېدو عوامل که هر څه وي، خو د دې ولایت سقوط د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت لپاره سخت ضربه وي. د ګرشک پخوانی ولسوال د خبري اژانس ته ویلي یو شمېر هلمنديان په حکومتي اداره کې د فساد لامل دومره ستړي شوي چې شای هتا لشکرګاته د وسلوالو طالبانو لورته ګاندیشنه نه لري. شغلی معصومی زیاته کړي یو شمېر هلمنديان هتا وسلوال طالبان پر حکومت غوړه ګڼي.
د هلمند د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه مو د اسوشل پرس اژانس د راپور مهم ټکي واورېدل چې وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت د خرابېدو یو اساسي دلیل هلته د مخدره موادو تولید او اداري فساد دی. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ بیا وایي د دې هېواد استخباراتو د طالبانو درې مشران غړي نیولي. طالبانو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سلیمان آغا، مولوي صمد ثاني او مولوي احمدالله مشهور په مولانانی د نیولو خبر تایید کړی دی. د طالبانو دغه درې مشران غړي د پاکستان ویل کېږي په بلوچستان سیمه کې اوسېدل، بلوچستان ایالت کې اوسېدل. د طالبانو سرچینې وایي د طالبانو دغو درېو تنو غړو په وروستیو کې د طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله اخونزاده په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی و. سهیلا حسرت نظیمي نور جزئیات وړاندې کوي.
پاکستانی رسنۍ د افغان طالبانو د درې تنو غړیو د نیولو خبر ورکوي. رپورټونه وایي چې د ملا هبت الله خونزاده په مشرۍ د طالبانو د ډلې د غدرې تنه لوړ پوړي غړي د پاکستان د استخباراتو لخوا د بلوچستان په ایالت کې نیول شوي دي. د طالبانو سرچینې هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په بلوچستان کې د طالبانو د غدرې او لوړ پوړو غړیو نیونه تاییدوي او وایي د غدرې تنه په وروستیو درې میاشتو کې په جلا جلا ډول نیول شوي دي. دغه سرچینو ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې نیول شویو کسانو د طالبانو له نوي مشر هبت الله اخونزاده سره ښه اړیکې نه درلودل او په وروستیو کې د یو مشر په توګه د ده صلاحیتونه تر پوښتنې لاندې راوستل. د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې لیکلي چې د پاکستان استخباراتو په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د همکارۍ په موخه هغه شمېر طالبان نیولي دي چې د دغه پروسې مخالف ول. د طالبانو غړي د سلیمان آغا، مولوي صمد ثاني او مولوي احمد الله مشهور په ملانانی په نمونو چې په بلوچستان کې د پاکستان استخباراتو نیولې دي پیژندل شوې دي. د طالبانو سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا سلیمان چې له زابل څخه دی او د طالبانو د رژیم په وخت کې په دایکندي کې والی و، د اګست د میاشتې په پای کې د کوټې د اسحاق آباد په ښار کې نیول شوی دی. مولوی صمد ثاني چې په اوس وخت کې د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مسؤل دی او د کوټې د بای پاس په مشرقي سیمه کې مدرسه درلوده، په افغانستان کې پر امریکایي پوهنتون د طالبانو تر برید دوه ورځې وروسته ونیول شو او مدرسه یې وتړل شوه. او دغه راز د سرچینو په خبره په ملانانی مشهور مولوی احمد الله چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا عمر له نږدې کسانو څخه بلل کېږي تیره شنبه د کوټې په اسحاق آباد کې ونیول شو. که څه هم چې د پاکستان رسپانو د دغو درېو تنو د نیونې خبر خپور کړی دی، خو اسلام آباد لا هم رسمن په دې باب څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وایي په ایران کې هغه ځوان انجلۍ چې په اعدام محکومه شوې ښایي په راتلونکي یوه یا دوه ورځو کې اعدام شي. زینب اسکانوند د خپل مېړه د وژلو په تور په مرګ محکومه شوې وه، خو اعدام یې له دې کبله ځنډول شوی و چې نوموړې امیندواره وه او د جرم د ترسره کولو په مهار 19 کلنه وه. د بخښنې نړیوال سازمان له ایراني چارواکو غوښتي چې د میرمن اسکانوند د قضیې په برخه کې د تنقیو ځوانانو د عدالت له اصولو سره سم اقدام وکړي. جزئیات د فریبا ظاهر پرپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د دغې نوې ځوانې ایراني نجلۍ چې شایي په راتلونکو څو ورځو کې دم سي اندېښنه ښودلې ده. زینب سکانوند د کوردانو له ټبره ده او اوس 22 کاله عمر لري. هغه په 19 کلنۍ کې د خپل میړه د وژنې په تور په اعدام محکومه سوه. زینب ویلې چې میړه یې دا ډیره ځوروله او ناسم چلند یې ورسره کاوه. د زینب د اعدام حکم عملي کېدل له دې کبله ځنډیدلی و چې نوموړی د جرم پر مهال میندواری وه، خو وروسته په زندان کې مړ ماشوم وزېږېد. د هغې محاکمه د بشري حقونو د فعالانو لخوا غیر عادلانه بلل سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوې اعلامې کې د قضیه د اندېښنې وړ وبلله او وایي چې ټاکل سوې میرمن سکانون د پنجشنبې په ورځ چې د اکتوبر 14 کېږي اعدام سي. زینب وایي تر نیول کېدو وروسته د نارینه پولیس افسرانو لخوا ځورول سوې او وهل ټکول سوې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا په چارو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مدافع وکیلانو عامر فیلیپ لودر ویلي چې زینب نه یوازې د جرم ترسره کولو پر مهال تر 13 کلونو کښته عمر درلود، بلکې د محاکمې پر مهال مدافع وکیل ته له لاسرسي څخه منع سوې وه. فیلیپ لودر زیاتوي د ایران لخوا نوې ځوانانو ته د اعدام سزا دوام شي چې ایرانی چارواکي هغو ژمنو ته سپکاوی کوي چې په خپل لاسلیک کړی دی. دی وی ایرانی چارواکي باید د نوې ځوانانو د عدالت د اصولو لمخې د زینب د اعدام سزا ژر تر ژره لغوه کړي او هغې ته د محاکمې یو بل فرصت ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې چې د روان کال په جنوري کې خپور سو، په تیرو لسو کلونو کې په ایران کې لږ تر لږه 3 نوې ځوانان په اعدام محکوم شوي دي.
په همدې راپور سره د دې خبرې مجلې وخت هم پاتې ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو احمد جعفر احمدی ته مایکروفون سپارم. خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. عزاداران عاشورا یک بار دیگر هدف حمله قرار گرفتند. این بار امروز در ولایت بلخ 14 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی حمله مرگبار دیشب بالای عزاداران عاشورا در زیارت سخی کابل را جنایت بشری خوانده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شب گذشته را به عهده گرفته. در این مورد لحظات بعد به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم زرغونه منگل.
چهارده نفر در اثر انفجار امروز در ولایت بلخ کشته شدند. مسئولیت حمله دیشب در کارتای سخی کابل را گروه داعش به دوش گرفته است و پاکستان 3 تن از سران طالبان افغان را بازداشت کرده است. تفصیل خبرها. ساعت پیش در نزدیکی یک تکیه خانه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ انفجار رخ داد که در آن 14 تن کشته و حدود 25 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در تکیه خانه مرکزی رخ داد که در نتیجه آن به شرکت کنندگان مراسم عاشورا آسیب رسید. جزئیات در جریان همین مجله خبری. مسئولیت حمله دیشب در کارتای سخی کابل را گروه داعش به دوش گرفته است. خبرگزاری رویترز این موضوع را در حال گزارش داده است که محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، گروه داعش و لشکر جنگبی را عقب این حمله خواند.
داعش ها یک تفکر غیر انسانی عجیب و غریب دارن که اونا همه زن و مرد و طفل برشان هیچ محاسبه نیست، همه را که بکشن برای خودشان یک نوع ثواب خیالی تصور میکنن.
جزئیات بیشتر بیانات آقای محقق را تا لحظات بعد میشنوید، ولی در رابطه با حمله دیشب باید گفت که رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم عاشورا به قربانی و فداکاری نیروهای امنیتی اشاره کرد و با خانواده های آسیب دیده های شب گذشته در کابل ابراز همدردی کرد. آقای غنی گفت افغانستان به حمایت جامعه جهانی به خاطر یک آینده روشن نیاز دارد.
قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که مجدانه روزانه قربانی میتن، درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
از سوی دیگر یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، حمله مرگبار دیشب در کارتای سخی کابل را که به افراد ملکی تلفات سنگین وارد کرد با الفاظ شدید محکوم کرده است. در حمله دیشب در زیارت سخی 18 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در جریان درگیری های شهر قندوز به طالبان مسلط تلفات سنگین وارد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
22 تن از قماندانان از اینا که
ده دوی 22 قماندانان چې د کندوز جګړه مخ ته وړله ټول د افغان ځواکونو لخوا وشل سوي دي، یعنی وسلواله مخالفانو ته په تیرې وونه کې د غلطه درنه مرګ شوبله اوشته ده.
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات امنیتی بغلان میگویند 100 تن از نیروهای امنیتی که در پایگاه نظامی در تپه قرغان دندغوری در محاصره بودند نجات داده شدند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از ولایت فرا، درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در اطراف مرکز شهر فرا ادامه دارد. به گفته مقامات نیروهای تازه نفس برای دفاع از این شهر رسیدند. رادیو آزادی. پاکستان 3 تن از سران طالبان افغان را بازداشت کرده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستانی این 3 نفر را در ایالت بلوچستان بازداشت کردند. این روزنامه گفته است این افراد ملا ثانی، سلیمان آقا، والی نامنهاد طالبان در ولایت دایکندی و ملا احمد الله، رئیس استخبارات ملا اختر محمد منصور می باشند. ایالات متحده امریکا چندین مرد پاکستانی را به دلیل ارتباطشان با یک سازمانی که در لست سیاه قرار دارد در فهرست سیاه جا داده است. بر اساس گزارش این سازمان در پولشویی برای طالبان، قاچاقبران مواد مخدر و دیگر سازمانهای جنایتکار دخیل بوده است. عبید خانانی هم در میان این مردان پاکستانی شامل است. پدر او الطاف خانانی در ماه سپتامبر سال گذشته سوی مقامات ایالات متحده دستگیر شد. وزارت خزانه پاک امریکا او را به پولشویی میلیاردها دلار برای طالبان و دیگر گروه‌ها از طریق صرافیش متهم کرده است. صنایع ازبکستان پیشنهاد شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری آن کشور را در مورد عفو زندانیان تصویب کرد. بر اساس این عفو زندانیان زن، زندانیان که جرمشان را در سن کمتر از 18 سال مرتکب شدند، زندانیان بالاتر از 60 سال، خارجی ها و زندانیان معیوب شاملند و قرار است از زندان ها آزاد شوند. روسیه می گوید برتانیا وظیفه دارد دیپلماتان روسی را در لندن حفاظت کند. این پاسخ است به بیانات دیروز وزیر خارجه برتانیا بوریس جانسون که از فعالین خواست به سبب کمپاین هوایی روسیه در سوریه در خارج از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه قبلا در عکس العمل به بیانات جانسون گفت: وی می گوید معلوم می شود که راهپیمایی هایی که در خارج از سفارت های روسیه صورت می گیرند طراحی شده می باشند. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، افغانستان صحنه یک انفجار مرگبار دیگر. حمله امروز بالای عزاداران عاشورا در ولایت بلخ 14 کشته بر جا گذاشت. رئیس جمهور غنی حمله دیشب بر زیارت سخی کابل را جنایت بشری خواند.
رویداد تروریستی شب گذشته یک بار دیگر نقاب از چهره آنانی که برخلاف اسلام و انسانیت دست به جنایت بشری میزنند برداشت.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شب گذشته در کابل را به عهده گرفت.
داعش ها یک تفکر غیر انسانی عجیب و غریب دارن که اونا همه زن و مرد و طفل برشان محاسبه نیست، همه را که بکشن برای خودشان اگر نم ثواب خیالی تصور میکنن.
برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت دهم عاشورا در بخش های مختلف افغانستان.
اون عشق حسین نیست که در جاده ها و سرک ها و خیابان ها قمه بزنن، زنجیر بزنن، شمشیر بزنن، خون خود به سرک ها بریزن.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. عزاداران عاشورا در افغانستان یک بار دیگر هدف حمله قرار گرفتند. این بار امروز در ولایت بلخ 14 تن کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. می رویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از محل از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای حبیبزای سلام به برنامه، خوش آمدی. لطفاً تازه ترین ها را با شنونده ها در میان بگذار.
بار سلام خدمت شما آقای جعفر و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. دقایق نزدیک به ساعت 4 در شهر در ولایت بلخ در ولسوالی بلخ منطقه خوجه‌غولک انفجار کنار جاده بالای یک دسته از عزاداران که نزدیک به تکه خانه بودند انفجار کرد که دست کم در نظر به تازه‌ترین معلوماتی که ما از پلیس بلخ آوردیم، شیرجان دورانی سخنگوی پلیس بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه حداقل 14 تن کشته و 24 تن مجروح شدند. قبل از این سخنگوی والی بلخ منیر فرهاد در صحبتی که با رادیو آزادی داشت تایید کرده بود که 6 نفر کشته شده و 36 تن مجروح شدن. ما این مسئله را تعقیب کردیم، با اعضای شورای ولایتی بلخ هم صحبت داشتیم، اونا مجروح شدن 40 تن را تایید میکنند و ما خودم به شفاخانه هفتگی بلخ رفتم جهت بازدید از مجروحین و کشته شده ها. در اینجا با طبیب شفاخانه هفتگی بلخ آقای نور محمد فیض صحبت داشتم که آقای فیض گفت تا به اکنون 5 نفر از کشته شدگان و بیش از 30 نفر از مجروحین به شفاخانه انتقال یافته. در میان مجروحین و کشته شدگان اکثرا اطفال به چشم میخورد که سنشان کمتر از 15 سال بود و زنان هم در اونجا سر و صدا را ایجاد کرده بودند. وقت وضعیت خیلی ناگواری بود و اعضای شورای ولایتی شکایت داشت که دکتران به موقع نمیتونن به این شمار از افراد مجروح
در مورد
در نظر است. بله،
در مورد وضعیت صحی زخمی شده ها به شنونده ها بگوین.
در مورد به وضعیت صحی که ما با دکتران مذهب در شفاخانه صحبت داشتیم، اونا وضعیت صحی تعداد از مجروحین که اطفال بودند وخیم گزارش کرد و اعضای شورای ولایتی هم تایید میکنند که وضعیت مجروحین وخیم است و دکتران گفتند که احتمالاً آمار کشته شده ها افزایش پیدا بکنند.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار مرگبار گزارش میداد که در نتیجه آن عزاداران عاشورا در ولایت بلخ هدف قرار گرفتن. ظرف 24 ساعت این دومین حمله بالای عزاداران عاشورا است. رئیس جمهور غنی امروز حمله دیشب بر زیارت سخی کابل را جنایت بشری خواند و آن را تقبیه کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شب گذشته در کابل را به عهده گرفته است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی حمله شب سه‌شنبه بالای زیارتگاه سخی را جنایت بشری خوانده و از مردم و عالمان دین خواست علیه جنایت پیشگان بیستند. آقای غنی که در مراسم عاشورا در کابل سخن می‌زد، وحدت افغان‌ها را یک پیروزی خواند و گفت
رویداد تروریستی شب گذشته در زیارتگاه سخی یک بار دیگر نقاب از چهره آنان که برخلاف اسلام و انسانیت دست به جنایت بشری می‌زنند برداشت.
این در حال است که شب سه‌شنبه زیارتگاه سخی گواه یک حمله مهاجمان مسلح بود که در آن به گفته وزارت امور داخله 16 تن کشته شده و 54 تن زخمی شدند. از دهم ماه محرم از سال 61 هجری قمری در سراسر کشورهای اسلامی بزرگداشت می شود. از این روز در کابل و ولایات با تدابیر خاص از سوی عزاداران با برگزاری مراسم خاص، دادن صدقه و رفتن به زیارتها بزرگداشت می شود. مسافران، جوانان، زنان و کودکان در این مراسم حضور داشتند و جوانان به سینه زنی، زنجیر و تیغ زنی پرداختند. شمار از جوانانی که خود را تیغ زدند در مورد مراسم عزاداری چنین میگویند:
محمد یاسین رازی است. میخواهیم با دادن خون و تیغ زدن، زنجیر زنی، نظر، با اشراق به محافل ما میخواهیم این خط تا بشریت، تا انسان است، خط زنده باشه.
اما محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری، به صراحت گفت که در تجلیل از عاشورای حسینی نباید شعارها و دسته های سینه زنی در خیابانهای کشور را اندازی شود، زیرا این امر به نفع ملت افغانستان نیست.
من تشکر میکنم از مردم افغانستان، به خصوص شما عزادارا، که نیروهای امنیتی خود حد اقل از طریق اهدای خون یاری میرسند. اون عشق حسین نیست که در جاده ها و سرک ها و خیابان ها قمه بزنن، زنجیر بزنن، شمشیر بزنن، خون خود را سرک ها بریزن.
پیش از این عبدالوکیل عالم دین گفته است که ریختاندن خون در این روز، حرکات افراطی و جمع شدن در سرک ها از نظر اسلام جایز نیست.
شنیدید که رئیس جمهور غنی امروز در میان عزاداران عاشورا در کابل حضور یافت و حمله مرگبار دیشب بر زیارت سخی کابل را یک بار دیگر محکوم کرد و آن را جنایت بشری خواند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گروه‌های مانند داعش و لشکر جنگوی را مقصر می‌داند. محمد محقق در گفتگو با نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد بیشتر گفته است.
امسال را پوره را ما داشتیم چون اما مخالفین نظام مالی گوناگون شده است و طالب ها هستن با شعباتشان و بعضی جهت های بیرونی از افغانستان در اینجا هستن خصوصا داعشی ها که داعشی ها یک تفکر غیر انسانی عجیب و غریب دارن که اونا همه زن و مرد و طفل برشان هیچ محاسبه نیست همه را که بکشن برای خودشان یک نوع ثواب خیالی تصور میکنن. راپور داشتیم که نزدیک 20 حادثه را باید اونا در کابل انجام بتن در دوران زیم محرم. خب من کلب 4-5 نفرشون که همینجا یک جای انتحاری کردن و چند تای دیگهشون یا فرصت برش نشد. یک تایش که قبلا در سرک دارالامان خود انفجار دادم. تلفات در مجموع و هداف یا عاشورا و دیگه نهادهای دولتی و اینا دمی دوره متصور بود. دیگه اینا ما هشدارم داده بودیم و برای دسته های چینزنی و عزاداری و اینا هم به حسینی ها و مسجد ها هم اطلاع داده بودیم که مثال تدابیر جدی تر بگیرن و به این جهت بود که همه حسینی ها و مساجد در مراسم هایشان گروپ های امنیتی و تلاشی و اینا داشتن که قبلا نگفا معمول نبود. امسال تدابیر گرفتن. تنها درباره حادثه کارت سخی اطوری که معلوم میشه اینا با یک ترفندی که لباس نظامی بوده یا پلیس پوشیده بوده اینا به یک شکل خود داخل کردن که تانستنی حادثه را انجام بدن.
آنچه را که خود پلیس کابل نهادهای امنیتی اعلام کردن که در روز دوام محرم مخالفان مسلح دولت تلاش میکنه تا رویدادهای اینچنینی را در کابل برا بندازن، آیا واقعا اقداماتی که از جانب نیروهای امنیتی صورت گرفت بر شما قناعت بخش است یا نه؟
خب ببینیم که وقتی 20 حادثه راپور میشه یک حادثه رخ میده، بعضی گرفتار و بعضی یا نمیتونه موفق نمیشه، این نشان دهنده است که یک انضباطی بوده در بین.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. رسانه های پاکستانی از دستگیری 3 عضو ارشد طالبان توسط استخبارات پاکستان خبر می دند. بر اساس گزارش ها این 3 تن در ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت شدند. کی هاند؟ در این گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
روزنامه های پاکستانی از بازداشت 3 عضو ارشد طالبان افغان خبر می دهند. گزارش ها می گویند که این افراد برجسته گروه طالبان به رهبری ملا عبت الله آخوندزاده از ایالت بلوچستان از سوی استخبارات پاکستان دستگیر شدند. منابع طالبان نیز در صحبت با رادیو آزادی دستگیری 3 عضو ارشد طالبان در بلوچستان را تایید کرده می گویند این 3 تن در 3 ماه اخیر به طور جداگانه دستگیر شدند. این منابع به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که افراد دستگیر شده با رهبر جدید گروه طالبان عبت الله آخوندزاده رابطه چندانی نداشتند و در این اواخر صلاحیت های او را من حیث یک رهبر زیر سوال قرار می دادند. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی نوشته است که استخبارات پاکستان به هدف همکاری با پروسه صلح افغانستان آن هده طالبان را دستگیر کرده است که با این پروسه مخالفند. اعضای طالبان که اخیراً از سوی استخبارات پاکستان در ایالت بلوچستان دستگیر شدند به نامهای سلیمان آقا، مولوی صمد ثانی و مولوی احمد الله مشهور به ملانانه شناسایی شدند. منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که ملا سلیمان آقا که از زابل است و در رژیم طالبان من حیث ولی دایکندی وظیفه ایفا می کرد در اواخر ماه آگست در منطقه ایساق آباد شهر کویته دستگیر شد. مولوی صمد ثانی که در حال حاضر مسئول کمیسیون اقتصادی طالبان است و در منطقه مشرقی بایپاس کویته مدرسه داشت، دو روز پس از حمله طالبان بالای پنتون آمریکایی افغانستان دستگیر شد و مدرسه او نیز مسدود گردید. در حالی که به گفته منابع مولوی احمد الله مشهور به ملانانه که یکی از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر مؤسس گروه طالبان خوانده می شود، شنبه گذشته از منطقه ایساق آباد شهر کویته دستگیر گردید. با اینکه رسانه های پاکستان دستگیری 3 عضو ارشد طالبان در قلمرو آن کشور را یک گام دیگر از همکاری اسلام آباد در روند صلح افغانستان می خواند، اما منابع طالبان می گویند هدف از این اقدام قوت بخشیدن به رهبری عبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان است که پس از کشته شدن ملا منصور در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان مسئولیت رهبری این گروه را به عهده گرفت. به گفته منابع طالبان، استخبارات پاکستان بالای منزل مسکونی ملا امیرخان متقی مسئول بخش مطبوعاتی طالبان در بلدیه تاون شهر کراچی نیز یورش بردند تا او را دستگیر کنند، اما وی در منزل وجود نداشت و به جای نامعلوم پناه برده است.
فرشته نگاه گزارش میداد. رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید با برخی از اعضای ارشد گروه طالبان در تماسند و امیدوار است که گفتگوهای صلح با این گروه آغاز شود. امین کریم در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از قماندانان ارشد گروه طالبان به رهبری هبت الله آخوندزاده با گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. فرشته نگاه با آقای کریم صحبت کرده و نخست از وی در مورد تماسشان با طالبان پرسیده.
تصمیم اراده حزب اسلامی افغانستان چنین است که صلح سرتاسری باید در کشور پیاده شود و در این راستا بعد از امضای توافقنامه صلح قدم بعدی ما این است که تمامی گروه های درگیر در قضیه افغانستان به صلح بپیوندند و چنانچه شما فرمودین بله، یک تعدادی از قماندان های سرشناس تحریک طالبا با ما در تماس شدند و در این رابطه علاقمندی خودشون.
طالبا خودشون آل به دو گروه تقسیم هستند، یکی به رهبری هبت الله آخوندزاده و یکی به رهبری ملا رسول. شما مشخصا با کدام گروه به تماس هستین؟
شما قطعا اطلاع دارین که جناب مولوی رسول در فردای امضای توافقنامه صلح آمادگی کامل خوده به تصحیح از روند صلح و به تصحیح از تصمیم حزب اسلامی اعلان کردند و بنابراین اونا و گروهشان در این رابطه با ما در تماس نزدیک هستند. ولی فراتر از اینا منظور ما قماندان های دیگه طالب هستند که شما بدون شک می دانین که بنابرای دلایل بسیار جدی امنیتی گرفتن اسامی از اونها فعلا مقدور نیست.
از کدام طریق پیش خواد رفتین؟ قبلا خو پاکستان یک نقش اساسی را در این راستا بازی میکرد. آیا اکنون شما از کشورهای همسایه یا از دیگر قدرت ها هم کمک میگیرین یا اینکه یک پروسه کاملا پروسه بین الافغانی خواد بود؟
حزب اسلامی افغانستان جدا معتقد به این مطلب است که مذاکرات صلح باید بین الافغانی و در پایتخت افغانستان بین افغان ها صورت بگیره و بدور از دستاندازی قدرت های منطقوی و جهانی. ولی دقیقا شما فرمودین کشورهای همسایه و جامعه جهانی میتونه در این راستا افغان ها را کمک بکنه، اما ذات مذاکرات باید قطعا بین الافغانی باشه.
تا چی زمان ممکن این پروسه آغاز شوه؟
خب این یک روند است که البته ما یک برنامه بسیار مشخصه برای این کار داریم و با دولت افغانستان قسمان شریک کردیم و در آینده سعی خود کردیم که پلان اگر توافق دولت به دست آورد وجه عملی به خود بگیره، اما ای که کدام زمان شروع میشه و رهبری طالبان چه وقت حاضر به این روند میشه یک موضوع است که تنها مربوط به حزب اسلامی نمیشه. ما تقاضا داریم که تحریک طالبان به زودترین فرصت ممکنه دست از جنگ‌های بکشه که قربانی اصلی از او ملت افغانستان و مردم افغانستان است.
امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که بر نیروهای افغان در کمربند امنیتی منطقه چای انجیر ولسوالی نادعلی و باباجی تلفات سنگین وارد شده. مقیم نایب در این مورد با حیات الله حیات والی هلمند صحبت کرده است.
ما فعلا در شهر لشکرگاه با تمام مسئولین امنیتی و ملکی قرار داریم. دشمن در چهار اطراف لشکرگاه است. تقریبا در ساحه بشران و بولان و چانجیر و نادلی این ساحات است. شهر لشکرگاه اصلا خطر سقوط ندارد. تقریبا یک شب پیش ما 700 نفر قوتهای کماندویی و همچنان ضربتی را از مرکز و دیگر ولایت اینجا آمده. هرگز لشکرگاه سقوط نمیکنه و انشاءالله دشمن شکست خواهد خورد.
ما گزارش هایی داریم که گفته میشه صدها عسکر افغان در جریان جنگ قرار دارند و کشته شدن. من نمیفهم که چقدر دقیق است این موضوع.
به این شک نیست، جنگ در هلمند دو هفته میشه که زیاد تشدید گرفته. تلفات ما داریم ولی به او اندازه که صدها باشنه، ولی تلفات دشمن چند ماست. تقریبا تنها دیروز 85 نفر دشمن ما به نزدیک شهر لشکرگاه بهین بردیم و امروز هم تلفات تال جمع نکردیم.
اتر گفته میتونین که ارقام دقیق که چی تعداد تساکر افغان در جریان جنگ کشته شدن؟
مجموعاً امار برای ما معلوم نیست، ولی دیروز که دشمن در حوزه دوی شهر لشکرگاه یک انتحار کرده بود، دو 6 نفر از منصوبین پلیس شهید شده بودند و همچنان قوتهای ما که از ساحه باباجی و چانجی رقب نشینی میکرد، در اونجا هم چند نفر ما شهید شده. ولی به این شک نیست که هر خونی که اینجا میریز از قوتهای امنیتی و دفاعی کشور برای ما قابل قدر است و قهرمانان این دنیا و او دنیا این مردم هستند.
ولی سر سوال آخر ایست که جنگ در کدام فاصله مرکز شهر لشکرگاه جریان داره؟
برای شما شاید معلوم باشه حوزه چهارم شهر لشکرگاه دو سال میشد پیش دشمن است. تنها اخلالی که ایجاد شده در حوزه سوم شهر لشکرگاه است که از دریا او طرف صاحب بولا بشران که متصل به نادلی است و اینجا مشکلات ها ایجاد شده. تنها دو روز پیش دشمن در حوزه دو هم دخول کرده بود که اوجا تقریبا 56 تن مرده دشمن در میدان ماند و پس از اوجا گرفتن.
حیات الله حیات والی هلمند بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
میپردازیم به تحولات در سوریه. تیاره های جنگی روسیه یک بار دیگر حملات شدید را بالای شهر حلب در سوریه آغاز کردند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
گروه های حقوق بشر میگویند تیارات روسی در شهر حلب بیشتر منطقه بستان القصر را مورد هدف قرار دادند که در جریان این بمباردمان حداقل 25 فرد ملکی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اما باشندگان منطقه بستان القصر و گروه های نجات تعداد کشته شدگان را 50 تن خوانده، گفتند که در نتیجه بمباردمان تازه یک شفاخانه و ساحه بازی اطفال نیز هدف قرار گرفته است. این در حال است که نیروهای سوریه که مورد حمایت هوایی روسیه و حمایت زمینی ملیشه های حزب الله لبنان قرار دارند ادعا کردند که یک منطقه مهم را در شمال شهر حلب تصرف کردند. حکومت سوریه باری دیگر از شورشان خواسته است تا از جنگ دست بکشند و با خانواده هایشان مسئول خواهند بود. اما شورشان که برخی مناطق شهر حلب را در تصرفشان دارند، این پیشنهاد حکومت سوریه را رد کرده، آن را یک تلاش فریبکارانه خواندند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است تا زمان حملات بالای شهر حلب ادامه خواهد داشت که این دومین شهر بزرگ سوریه توسط نیروهای حکومتی تصرف نشده باشد. اختلاف نظر بین روسیه و آمریکا در مورد جنگ سوریه روابط بین واشنگتن و مسکو را به مرحله بحرانی رسانیده است. روسیه میگوید آمریکا مسئول تنش‌ها در روابط بین دو کشور است، ولی واشنگتن تاکید میکند که روسیه تعهداتش را در زمینه ختم جنگ در سوریه عملی نکرده است.
آرش همایون گزارش میداد. روسیه میگوید که حکومت بریتانیا وظیفه دارد تا از دیپلماتان روسی در بریتانیا محافظت کند. اصل ماجرا از چی قرار است؟ در این گزارش زرغونه منگل بشنوید.
روسیه میگوید بریتانیا وظیفه دارد دیپلماتان روسی را در لندن حفاظت کند. این پاسخ است به بیانات وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون که از فعالین خواسته است به سبب کمپاین بمباردمان روسیه در سوریه در خارج از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت جانسون احتمالاً از کنونسیون ویانا با خبر است که این وظیفه بریتانیا است که در برابر ماموریت دیپلماتیک روسیه در آن کشور مسئول باشد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز قبلا در عکس العمل به بیانات جانسون گفت
زیویلنی کاتورم زدیل پریزوایا ک
وی میگوید بیانات را که وزیر خارجه برتانیا ایراد کرده و خواهان تظاهرات در خارج از سفارت روسیه شده است به یک دلیل ساده شرم‌آور است، زیرا حال معلوم می شود که کی عقب سازمان جامعه مدنی جنبش ها و نمایندگان جوامی مدنی قرار دارد که می آیند و در مواقع مختلف عقب سفارت های روسیه مظاهره می کنند. قوه اجرایی که بوریس جانسون از آن نمایندگی می کند عقب این تظاهرات قرار دارد. این بیانات در حال ایراد شدند که بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، فعالین و عملی نجات در حلب گفتند حداقل 25 نفر به شمول اطفال دیروز در اثر حملات هوایی در این شهر کشته شدند.
با پخش همین گزارش نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا هفت صبح برمی گردیم. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.